وړاندې خبرو ته حاضر نشي، ځکه د هغه په خبرو د دې خبرو اترو د دې خبرو اترو له چوکاټ سره موافق نه ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرجم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د آزادی په چپو کې د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې مشورتي لویه جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیل سات د سولې خبرې مخته وړي. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم دا خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل او ورسره پلاوي سره هم کتلي، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لستاري او ورسره پلاوي سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې د اصل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حلو ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غني پرانسته.
دولت شما قرار سیاست مذاکره و تفاهم بر اساس حرف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب کند. این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انحصار 15 نفر در شعاع 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به صدای مردم نباشد. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو دولس کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او ورلمخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمي سلا مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره رابلل شوې.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. شما اجندا را دیده پیش از توزیع اجندا این تشویشا بود و فردا که اعلامیه هم صادر میشه اعلامیه را میشنوه. اگر دریجه در اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شهر، از کدام نفر چیزی در اوجا اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتید، میتونیم
بگوییم که این نظر جرگه نیست. با مشورتی لوی جرگه که طالبانو هم ده گردون بله نورکل شوی با خو طالبانو ویلی دی چی ده جرگه یو توتیه ده او خلق باید برخه پکی وانخلی. په پیل کې لاجنډا سره سم جرګه د څلورو ورځو لپاره وه، خو د جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی له اوله ویلي وو چې شاید جرګه لشتم دي چې او نن څرګنده شوه چې جرګه د څلورو ورځو پر ځای سبا پر پنځمه ورځ پای ته رسیږي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی سال و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی، هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زهم در میلمنو هر کلی کم نظر سب لومړی کول شو شاغلی صافی ته چې د اجرایه ریاست سلاکار دی. صافی سب، پرون د جرګې د مشورتي لوی جرګې جنو استازیو دا خبره کوله چې دوی به هڅه وکړي چې اجرایه رئیس عبدالله هم د جرګې په وروستۍ غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې د اجرایه ریاست دریز بدل شوی دی او کنه همغه پخوانی دریز دی چې دا جرګې تحریم کړي؟ بله، تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. له کابل استودیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. د ازادي راډیو د خبرونه د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په ځانګړي ډول د افغانستان د مشورتي لوی جرګې موضوعات چېړو. په مشورتي لوی جرګې کې تر 3200 پورې د ملت استازي راغونډ شوي دي. البته دا جرګه ارګ را بللې ده او له دې سره اجرایه ریاست مقاطعه کړې ده. همدارس د افغانستان یو شمېر سیاسي چېرو هم لدی دا جرګه تحریم کړی ده. بیرته ورزو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر سپ تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایه ریاست سلاکار. صافی صاحب، ما کزما مخکنی پوښتنه مونږ بیا اوریدل، بیرته یې تکرار کوم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمېر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه بو کې چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جرګې پروسی ورس د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي په جرګه کې. څنګه د شاغلی عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه له هم په خپل دریځ ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي اوریدو رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایه ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه، بلکې د زیاتو صلاح او مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپل پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایه رئیس د ترکیې د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیې ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پریکون یوازې د ده فیصله نه، بلکې د ثبات او د همکارۍ د ټیم او د ټولو هغه هم نظر او ملګرو چې د سره په دې مبارزه کې شریک دي ګډه پریکړه ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
صافی صاحب او بخښه، په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د شاغلی عبدالله د ترکیې سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیې ته تللی او زه د سبا په جزئیات صحیح پوه نه یم.
بله، رغان صاحب د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده دوی جرګې ته وروبلي، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده، ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یو عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیت چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور څه وایي، خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شک پرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده. او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وایي. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو که مشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د هغوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا که نومې غلط نه کوم، حدید وبخی چې هغه د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د یو غړي په حیث چې توقع ما هم دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوی چې ټول د خپل هغه رول.
بله بله، خب بیا مشکلات تکنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تکنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شه و آقای طاهر روشن همکار تکنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه در او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای و کلی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوالو چاپی خبروانو هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړې دي، هغوی ته هم که څوک وګوري، په مجموع کې ټول افغانان سوله غواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. نظر
بله آقای روغان، تاسو فکر میکنم صدایشان قطع شد، شما سخنانتان به پایان برسین آقای روغان؟
بله نظر صاحب زمنګ غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوی چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه یوې خواته کې د جرګې ته د تشریف راوړي او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندګان د ملت دي، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي او د جرګې په اړه که کوم تشویشونه دي هغه دوی پورې اړه لري، خو مونږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین دپاره چا اجازه ورکړې ده نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د څو ورځې ما برخه لرله د یو غړي په حیث او هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی یم، په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي که شک نشته، د حکومت به خپل هغه راځي، د سیاسي ډلو به هم خپل هغه راځي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد ترسره کړي. خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده، کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت هم په وسلوالو طالبانو باندې هم په نورو خلکو په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولس ته پرېږدی، ولس پکې داخلو ساتی، نو بیا هم اطمینان او ډاډ ټولو خلکو ته خصوصا معترضو سیاسي مشرانو ته هم دا ده چې رادی شي، سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده، که خوښه یې نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پې ونیسي. خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو مهم کلتوري ارزښت په حیث درناوی وشي، خبره یې واورېدل شي، که چا نه منله بیا یې کېدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پرېکون به مناسب.
بله خب استاد محترم آقای وطنوال نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته و جناب نظر صاحب ته و همدارنګ د بحث پرمونو میلمنو ته. ګورئ لویه جرګه یا عنعنوي جرګه یا مشورتي جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانۍ مخینه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد د ولس سترې ستونزې حل کړې دي، د توافق ته سره رسیدلې دي په اختلاف فيه موضوعاتو کې، چې ډېرې مهمې موضوعګانې چې دغه لویې جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړې دي هغه د ځایین ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هیواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې. تاسو وګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنی ډېرې غټې غټې ستونزې حل کړې دي. نو اوس هم د سیاسي په سیاسي عرف کې لوی جرګه عنعنوي جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده. او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کېږي کار پیل شوی دی، د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لوی عنعنوي یا مشورتي جرګه ده چې په ډیر یو ستره موضوع باندې چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سوله باندې راچرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ هغه د دوی شخصي ملاحظات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دوی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري منطقي معقول خو همدا ده، فطري خبره خو همدا ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی، ولی دی غوښتل چې دا لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی تعداد یې اتلسو ته یا هم پنځلسو ته رسیږي. یو خواته ټول ولس دی، بل بلی خواته 15 کسان بیا هم د زین رسنې دغه برجستګي سوجه جوړي ګوري د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري ولی کراسي د ولسمه غوښتنو ته به د غوږی خي وي او د ولسمه غوښتنو ته به احترام کړی وي د دې هغه ارزوګانو ته به احترام کړی وي ګوري په امریکا کې تا وسلوال طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي هم له امریکایانو سره په جګړه دي ولې تاسو ماته یو کس وخی چې د جمهوریت غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب څخه دوی په مستقیم ډول باندې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناست وي یا هم د حکومت له چوکاټه بیرون له دوی سره تماس نیولی وي یا هم د جګړې په اړه یا هم د سولې په اړه باندې بحث کړی وي ټول د حکومت تر شا ولاړ دي سید چې انتقادات دی لري انتقادونه به کوي وړاندیزونه به کوي په ځینو مواردو کې به دوی توند نیوه کوي پر دولت ولی بل اخر دی د دولت تر شا ولاړ دي ولی دلته دغه سیاسيون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي یا په دوه کې یا په مسکو کې نو زما په ان منطقي خدا د چې دغه واړه سیاسي چترونه دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي د یم باید وړاندې زونه وکړي مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبد الله تر مشورو ورسته دغه پریکون اعلان کړی دی خو دا و چې دغه مشوري د هیواد د بهبود لپاره شوی وي د وصل لپاره شوی وي
ماننه وطن ملسر
دی لپاره شوی وي چې ولس غوښتنی ومنل شي
بل مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان د اشاره وکړه د وی کمیټې د مشه سوریا پاکزاد څرګندونه لرو
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان صلح یعنی عدالت و مساوات صلح یعنی احترام به انسان صلح یعنی همت غیرت شجاعت عزت و احترام برای خود و دیگران صلح یعنی آزادی بیان و فرصتی برای آزاد زیستن صلح یعنی من برخیزم تو برخیزی و همه برخیزیم و باید مشتگره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم بله ما صلح میخواهیم و جناب استاد من در آخر یک پیشنهاد دارم اگر امکان داشته باشه همین 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن نظرات بسیار نیک ارائه کردن همین 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن باعث یک کتاب چاپ بشه به دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا مادران از اونا خواهران از اونا برادران از اونا با قبول مشکلات با قبول خطر از مرکز محلات خود کونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود انوزم شجاعت عزیز داشتن که درباره صلح صحبت کنن شجاعت عزیز داشتن که دور هم بیاین و فردا که انشالله صلح به وجود می آید اونا به تامین صلح قدم های گام بردارن و روح حمایت بکنن بسازی تشکر ممنون
خب محترم آقای صافی شنیدین طرفدارای جرگه رو بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از اونا جواب داشته باشین بفرمایید
یو شی چې سوی تفاهم ونشي موږ د جرګې له دود سره د جرګې سره د بحث سره د سوړې په اړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو جرګه زموږ تاریخي عنعنوي کلتوري دود دی ورته احترام لرو ولې د دې شي سره خلاف یو چې یو تعداد مشخصې کړی زموږ دغه دودونه کلتورونه فرهنګونه په مسخره ونیسي او له دغې عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کړي د دې شي خلاف یو که چیرته بحث د سولې وي تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو تلیفون وکړي یو افغان ته ورته ووایه چې سوله غواړي که یا د هر یا افغان ورور او خور ځواب بدایي چې زه سوله غواړم یعنی دا داسې یو بحث دی چې په افغانستان کې په فطري لحاظ په دې باندې اجماع موجوده ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه دی دایمي سوله باعزته سوله رازم مشخص د دې جرګې ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید رغان صاحب زما په بهتر رناواچی ځکه دالته حضور لري لومړی دا ده چې افغان دولت باید په کوم ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي په دې مذاکره کې. وخت چې تا وویل چې دستاورد او ارزښت دا په خپل سره کرخه ده، او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معامله وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ټکی نه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړ. د مذاکره هیئت باید
صافه سبو بخشي، صافه سبو بخشي. ډیر
رازم رازم
دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټکشته ورسره د کمیټو د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کوچو دوی. بله مهرباني.
صحیح ده سمد، ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهم ایجنډا وی لري. لومړی ټکی همدغه، دویم دا چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کولای شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نماینده دی، که دا تاجک وي، که ازبک وي، که هزاره وي، که پښتون وي. رازم دې ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو، یعنی دا نو اوس پوښتنه ده چې دلته به پرې باندې بحث کېږي یا د بحث قابل ده چې پی وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ، تر اوسه د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ په دا ټکي چې ته ترسیمه یې، دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولې د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي. او که د جرګې مدیریت ته تاسو وګورئ، دوه مهم ارګي چارواکي چې یو ښاغلی داودزی دی، بل ښاغلی مرخیل دی، د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي، نو موږ څنګه ویلای شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
رغان صاحب به تاسو جواب درکړي. صافی صاحب، رغان صاحب په دې برخه کې توصیه درکړي، ځکه چې بیا اوریدونکو ته ورسو.
یو ټکی،
مهرباني.
په ډېر احترام، یو ټکی، یو ټکی. بل غیر له دې چې انتخابات وشي، ولسمشر وایي چې استاد صاحب به د دې جرګې رئیس. یعنی یو له هغه ارزښتونو نه چې موږ دا انتخابات کوو، وخت چې جرګه ملي ده، لا اقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړ شوی چې دوی په آزاد ډیموکراتیکه فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث توصلې نه زیات شي که زه پې باندې بحث کوم.
په لنډو به د رحم صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو، چې اوریدونکو د پیغامونو وخت را رسید. رحم صاحب لطفا په ډېرو لنډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړه.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه وه چې څه باید بحث شي څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي، او البته یو دقه کوو به خی شبر سبزی و مقدمه لرم. ولی حکومت دغه سي پښتنو ته راغی؟ زه د حکومت استاذ نه یم، مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم او په هغه حکومت باندې چې خپل اجرایه ریاست هم په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اوله غږ کړی چې جرګه مه انحصاروئ. متاسفانه دغه کار شوی و، او په ځینو مواردو کې کېدای شي د جرګې د معترضینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوې دي. حکومت سره، ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه هغوی داسې یو تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې، په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغه سې حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرور و چې حکومت ولسته د جرګې د لارې نه مخ واړي، د دوی نظر واخلي، دوی ورته هغه د مذاکرې حدود معلوم کړل. په جرګه کې وویل شول چې اساسي حقوق دي، د ښځو تعلیم دی، د بیان ازادي ده، د افغانستان د نظام
پولند
د جمهوري والی دوام دی. دا یو مهمه مسله ده. د مذاکرې په هیئت باندې کافي خبرې وشوې. خلکو وویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات و چې دا نه کیږي، یا کوم هیئت چې معرفي شوی او د حکومت د خوانه دا خلکو رد کړ چې 250 کسه رښتیا هم دا د نامعقوله کارو. او د ګاونډیانو په مسله کې، د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پوښتنه وه چې د دوی رول باید څه وي، دوی سره اړیکې باید څنګه مخته یوسو. دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي. او د انتخاباتو په اړه، د استاد سیاف په اړه، زه فرد په شخصي لحاظ کېده چې ملاحظه ولرم، خو هلته ولسمشر وړاندیز کړ، او په دې جرګه کې ناستو خلکو کې زه فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر سړی چې ټول ورته یو احترام ولري نه بو، هغه وړاندیز شو، او خلکو هم د رایو په لاسونو په چکچک سره هغه ومانه، یعنی انتصاب شو. مګر چې د اداري هیئت نور غړي معرفي شول، انتصاب کېدل، زه هم مخالفم، ډېر نور خلک هم مخالف، مونږ اعتراض وکړ، او هغه اعتراض ځای ونیو. سبا ته پرون البته انتخابات شول، ته مونږ د آزاد انتخاباتو د لارې نور خلک.
مننه رغان صاحب، مننه لایبي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی سال هست.
او از موږ میلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطنمل د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی. د شمیرې زم په منډو یو ځلې درته تکرارووم، 0999-203-1540 بل شمیره ده 0999-202-1555 او نړیواله شمیره مو ده 0042-0221-2450-01. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ اصلي سپوت پروګرام دی.
السلام علیکم، احمد کابل نه خبرې کوم.
مهرباني.
بله احمد جان بفرمایئ.
هغه شبر صاحب، زه یو سوال لرم د میلمنونه. زما سوال دا دی که دغه لویه جرګه چې اوس دایره شوې ده په کابل کې، او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دوی په سرې کرښې او هغه معلوم کړي چې د دغه نه هاخوا ته مونږ نه منو دا بعضې مسایل کدی کې فلم چې په دوحه کې هم جرګې هغه روانه صلح روانه ده، هغه ځای کې دوی بله پرېکړه وکړي. دا یو تصادم او ټکر نه دی صلح دغه سره د اجنډا دغه سره.
مننه، مهمه پوښتنه ده. دا مهمه پوښتنه ده، دا د
خلاف حرکت وشي بیا به دې بله دایرې چې تل
کې سوال مو واخیستل شو. دا مهمه پوښتنه ده، وروسته به رغان صاحب دې ته ځواب ورکړي چې د جرګې غړی دی. بل اورېدونکي ته مخه کوو، اصالب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
وعلیکم السلام توخی صاحب،
تاسو میلمنو ټول ته سره غلاست
کور ودان
له محترم میلمنو څخه مې یو پوښتنه او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده چې موږ دې جرګې ته ګورو، دا جرګه کې داسې خبرې راوځي چې هغه ټول د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي، او هیڅوک به دا ګډونوالو کې به داسې څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي، یا به د هغو مامور نه وي، یا به د هغو تنخواه نه خوري. او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلي څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالۍ هیڅوک نه دی راغلی، هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي وي. نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی، ملي جرګه ده که دولتي جرګه ده؟
بله.
نو په دې کښې چې د خلکو
استازیلطفاولسوالۍ صاحب نور خلک هم په لاین کښې انتظار دي، لطفا پوښتنه مو. دا خو واضح شوه چې تاسو ویل چې جرګه څنګه ده. بله،
دا ده چې آیا موږ ودې ته عنانوي لویه جرګه ویلی شو که نه شو ویلی شو؟ په دې کښې هېچا اشتراک نه ده. او بل په دې کښې له رغان صاحب څخه مې یوه پوښتنه راده، مهرباني. بله، هغه پوښتنه مې دا ده چې په دې کښې ولې د امریکایانو څخه د وتلو هېڅ خبره نه ده رامنځته شوې؟ حال دا ده چې ټول مشکلات دغو عسکرو څخه تېر چې امریکایان.
البته تر رغان صاحب مخته به زه ځواب درکړم. توخي صاحب، د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د کمیټو ځینو غړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی دی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستان ووځي. مننه، بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړي.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما سلام
میکنم.
جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را از دست داد بر مردم، به خاطر از اینکه در راه از اینا گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردن که مرتکب خیانت ملی شدن مثل آقای امرخیل. بنابراین این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 است که حاکمیت به مردم تعلق داره، چی از طریق مستقیم چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره، امینا با وجودی که آقای عمرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، از طرف جانکری اینا تعیین شدن. بنابراین ای که ما در افغانستان ای را به درازها میکشانیم، پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از اینکه کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهره‌مند نیستن. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه
معنا نمیشه. جز کشمکش دیر وقت نزه کیج سبا جرگه پای ترسیش معنا افتری سے پل اگر سب کے سامنے تک بلے آزادی سپوک پروگرام دے میرے بنیو کہ تاس پلین کس
بلے شبار صاحب احترامات نظر صاحب احترامات ما بر اسلام تقدیم اس تاس قدر من المنو تا ہم احترامات تقدیم دی زنا یا سوال دے چھ علت چھ محترم کرزی صاحب ڈاکٹر صاحب عبداللہ عبداللہ او حکمتیار صاحب او ده خلکو ولی گدونونه که ده دی لط صدر تکشت بده عبارت هم نلمانه لریست هستو نلمانه دی ما او نور آزوزین که جواب را چی پدر ناوی
منه نه آجی سب بلا وریدون که تمخه که و ازاد ایب تپوک پروگرام دهی تاس پلند کس
منه نه دکتر منصور رومجی هم لکابل تخماری کنی ولین
بله دکتر سب
نور جرگه به غیر از فشار غیر مستقیم و به تاثیر بالای طالبان هست و فشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف غنی هست که یا هراس داره از مخاطر اشتراک نکرده و با فشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این معنا که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنه، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره بعض از آنها استفاده می شود و این یک نوپشار بسیار کمرشکن بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستم که هر کدامشان از 10,000 الى 1,000,000
مانن داکتر سر داکتر سر مانن مانن چپک پروانه که مبرخه واخسته، یعنی تاسو له جرگی سر مخالف یاسی پده برخه که به هم ده میلمانو نظر واخلو نظر سر میلمانو تو باورش.
بله خب به نوبت آقای صافی اول شما اگر جواب بتین ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازیت آقای شیپر کسایی که مخالفت میکنن نی اتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوند و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگویند که ما بینی اساس این لوی جرگه را درست نمی بینیم منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که با طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن یک جواب اگر را کنین صافیسه.
ډیر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې د جرګې نوم دی د سولې مشورتي لوی جرګه، په ډیر تعصب سره او زما لپاره ډیر عجب جالبه ده دا منطق چې په خپله د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی سید الدین محمد او همدار او دارز مولوی صاحب او رحمان سلیم په جریان کې نه دي، یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولې د سولې د شورا رهبری په جریان کې ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکی ده، کله چې بحث د مشوري وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونی وي، ډیره جالبه ده چې په خپله د ارګ دیوال شریک په خپل د قدرت 50% شریک هیڅ به جریان کې نه ده، په داسې حال کې چې زه په قسم یې ویلای شم چې درې ځلې خپل د مسؤلیت د احساس پر اساس ارګ ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې. ولی متاسفانه چې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د ارګ لخوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لویه جرګه دریم ټکی د بحث، لویه جرګه د لویه جرګې ساختار، د لویه جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده، او نه لویه جرګه ده. یوازې موږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده او تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړې توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړو چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د دوه کال مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکارو یو کانفرنس ورکو چې د افغانستان د ستونزو حل لویه جرګه ده، په سبا یې فرمان صادر کو او هغه کورته ولید. د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابي سناتور د خپل ټاکلي وخت نه مخکې لري، ولې ښاغلی ملا بشیر محمد اخون چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده، په سبا یې دا د عزل فرمان صادره، یعنی دومره ولسمشر
ځکه چې کېدای شي یو څوک تاسو هم ملامته کوي چې په همدغه حکومت کې یاستئ، که چېرته دومره نقصونه یې پکې له حکومت نه لرې شئ. نه صافی صاحب، دغه پوښتنې ته څه ځواب لري؟
راځم ستا خبرې همدې پوښتنې ته راځم. نو څنګه کېدای شي چې ولسمشر دې یو ځل نوي درجې تغییر وکړي او په یو غږ دې په یو ځل دې آواز وکړي چې زه لویه مشورتي لویه جرګه جوړوم د سولې لپاره؟ نو بنان یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکړم، په زماني لحاظ اوس د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات نه دي پیل، یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده. که سبا ته طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یا د افغانانو سره خبرې تکینی او هغه خپل سره خاتونه دا کوم چې دا اوس یادی سره خاتونه ورته وړاندې کینو، بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتي لوی جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 میلیون ډالر دی افته کې 15 میلیون ډالر په افته کې.
دغه مهمه پښتنه د یو اوریدونکو هم وکړه دا مهمه پښتنه ده. صافی صاحب، دې له خاطر چې هم دغه مهمه پښتنه کې یو څه تم شو، رغان صاحب د اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړئ، او خصوصا هم دغه پښتنه ته کچرته د مشورتي لوی جرګې اساس سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه وي څه بکیش؟
اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمونو خلک شته، ما ولیدل د حکومت منتقدین شته، داسې خلک چې زمونږ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې د بهرنیانو په اړه ډیرې توندې خبرې لري، د حکومت د رهبرۍ په اړه ډیرې توندې خبرې لرلې، د حکومت نماینده کوي کېدای شي چې هغوی خپل استدلال کړی وای د جرګې د رابللو په اړه، د جرګې د ځنډ په اړه. خدا چې زه د ولس په رایه راغلی یم، دلته د ولس خبرې کوم، او د اول خواهش می اول سر نه تر اوسه پورې هم د ولسمشر غنی نه هم د ډاکټر عبدالله نه هم د ټولو سیاسيونو نه هم دغه وو، بیا هم د چې لطفا په سوله سیاست مکوي، ستاسو کورونه د باندې دي، د دې وطن د مرګ جوړل د دې کیسونه نه خبر، په دې جنگ کې پویګو چې ستاسو د ټولو ګټه ده، دغه حکومت مخکینی چارواکي دا اوسنی چارواکي که بهرنیان دي که گاونډیان دي، د دې وطن د جنگ قرباني ولست، او دغه تل د جرګه کې سید چې انتصابات هم شي وي دي فرمایشي خلک بم راغلي، خو اکثریت غږ د خلکو د دسی خلکو چې پرون ما سره په کمیټه کې اوسوګ ناست او زنګ ورته راغی چې د ترز وې د چا وښته اغل ته جړل غکسون او شایان به تاسو لیدلی، نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یی نه به خود د ولس په سر باندې نور په سول باندې لطفا سیاست مکوي. د دغه اوریدونکو د توخی صاحب خبره و د دوهې او د کابل پاړه دوه کې چې سره واندې زه د ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره مهمه ده. طالبانو ته هم ډېری داسې خبرې په جرګه کې کېدلې چې هغه د عذر خبرې وي، حتی خلکو خویندو میندو ټیکري نیول جړل یا چې نور بس د ته چلته
وبخښئ، ادله خطر مو خبرې قطع کوم. تاسو د جرګه په پلویتوب خبرې کوي او صافی صاحب له جرګې سره په مخالفت، نو ستاسو د دواړو خبرو نتیجه به له وطنمل صاحب څخه واخلو. استاد وطنمل، تاسو لطفا دا موضوع تحلیل کړئ.
ګوري، د افغان سولې په اړه باندې درې جهت اوس کار کوي. یو جهت د قطر ده چې امریکا یو خوا امریکا ده او بل خوا وسلوال طالبان دي، او د مسکو جهت ده چې یو خوا ته سیاسيون دي او بل خوا ته وسلوال طالبان دي. ولی د ولس واقعي استازي هغه حکومت ده چې باید خپل جهت ولري، او دغه جهت ورته څوک ټاکي؟ دغه جهت ورته ولس ټاکي. ولس په دغه جرګه کې ونډه اخیستې ده، د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. دا سری کرښې نه دي، دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي. ممکن ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي، د شرایطو په نظر کې نیولو سره ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي. دا په دې معنی نه ده چې نن جرګې هر خبره چې کړې ده یا هم هر وړاندیز چې هر استازی کړی دا به حکومت حتمن نیسی په نظر کې نیسی، ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به که پریکړه وشي په قطر کې طالبان بل پریکړه وکړي.
یعنی استاد وطن مل، یعنی استاد وطن مل
مشوره ورکی نه پریکړه.
بله، یعنی کچرته په دې جرګه کې سری کرشي وستل شي، هغه دا سری کرشي نه دي چې خامخا به تطبیقیږي. ستاسو مطلب هم دا دی؟
نه، حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ. یو مورد هغه بشري حقوق دي چې بشري حقوق زموږ لپاره تر بل هر شي مهم دي. ولې په بشري حقوقو کې بیا یو حد لري؟ مثلا ازادي د بیان ازادي، ولې د بیان ازادي ځان ته حد لري، حدود لري چې تر کومه حد پورې دغه د بیان ازادي وجود ولري، تر کومه حد دغه سره کرښه تر کومه حد ده. یا همدارنګ د ښځو حقوق دي،
هلته هم امین چې وطن مرسته استاد. خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجالا زیاد میبینیم، هر کس هر طرف تقسیم میشه، منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف دهی داخل میشیدن، شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته‌تر واضح میشد. یکی دو مال در مسئله خطای سرخ ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم، از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن. او این مسئله امی آتش بس بود، میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهمی است که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس، عمدترین مسئله ای بود. و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به این شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بذاره، یعنی این قبول.
یعنی یه وره پخواه در ماسکو در غنده پر وقت که در طالبان و اساس و داویلی و چه در افغانستان پوزی سستون با منحلوی، البته بیای ورس بیرت در خبر پدی شکل وکر چه نه در کار دوینه که یعنی در خصی او تشویشونه را منتشویده پدی شک نشته.
نه استاد، شما من هست کسی که نه دو طرف نه دهی طرف هستین، به طرفان اگر قصاوت بکنین در قدم اول امروز، یعنی اگر کلگ اشتراک میکرد خوب میشد. خب یک دوم، اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج ازی چی خواهد بیاید؟ مثلا آقای دکتر شب عبدالله عبدالله بازم ادامه خواهد داد که دولت، یا از دولت هم استعفا باید بده، یا کسایی که در انتخابات آینده صفوف کلگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک یپه میزنن دیگه طرف یک قسم. از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد. آله سیب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم؟ حال کارا خواه شده دیگه، عقب تاریخ و عقب گشتانده نمیتانیم. وطن مرسی
گوره خواه خدا و چی طول و سیاسینو طول و اقشارو په دغه لوی جرګه کې استاد یې درلودي، کاغذ سیاسي او مدني خزو په مجموع کې حتی وسلوال طالبان دی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودي. حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دی باید دلته وای. همدارنګه حتی د ځینو مشخصو گروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زیدخل دي، یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي. مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای، د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اوریدلې، باوجود دې چې سفیرانو یعنی هغه خلای ډک کړل، ځکه چې په دغه لوی جرګه کې د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي هغه سیاسي چيري استازي د پاکستان او د منځنی اسیا یا همدارنګه د سیمې د هیوادونو د اروپایي هیوادونو استازي ول. ولی خدا و چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې، ولی دا چې د غډونو نه کړ ولس پریکړه وکړه چې دغه جرګه باید افتتاح شي او دلته باید د خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي. بیا هم د غډون او نه غډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي، ولی کوي دا به د غونډې ته به نور هم خرنګ ورکړي. په همدې خاطر ولسمشر پارلمان مخکې تر دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ تر څو دغه لوی جرګې کې ګډون وکړي او دغه جرګه درنه کړي. په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلوده د همدې پارلمان له بطن څخه وو. ولې یو شی باید تاسو ته ووایم، کوم وړاندیزونه چې د جرګې غړو کړي دي، زه به یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم. مثلا اوربند د جرګې غړو ویل چې خده چې اوربند وشي، که پرته له اوربنده دغه جګړه پای ته مومي لاکه. یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي، که چیرته دا کار وشو ښه، ولې که پرته له دینه دا جګړه پای ته رسیږي موږ ستونزه نه لرو. یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دي وروسته له سولې څخه باید په سیاسي ژوند کې یا هم په نظام کې مدغم شي، که چیرته دې غوښتنه دا و چې په نظام کې مدغم شي دا هم امکان لري، او که چیرته دوی نه غواړي ځان ته یو سیاسي جهت یا اپوزیسیون کې دوی قرار نیسي دا هم بل جهت. ولې دغه دي حکومت وړاندیزونه دي چې کیدای شي د دغه وړاندیزونو پر اساس باندې په افغانستان کې تلپاتې سوله، ثبات او ټیکاو تأمین شي.
بله مننه استاد وطنوال. د صافي صاحب مخکې مې ستاسو خبرې قطع کړې، په ځنډ به بیرته بخښنه وغواړم، او د دې له خاطره چې بل ساعت تاسو را سره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډېر ضرور دی، د دې له خاطره دی چې د وطنمل صاحب له خبرو هم داسې استنباته و چې دی وایي چې دا ډېر ښه کار سوی دی چې ولسي مشوره چې لویه جرګه راغوښتل شوې ده، او رغان صاحب خو د جرګې غړی دی. نو ستاسو نظر ته که بیرته راشو، بیا هم که څه هم دا خبره خو نفي شوله چې اجرایي رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي، خو که چېرته دې ته راشو چې په دې جرګه کې یو پریکړه لیک صادر شي او په دې پریکړه لیک کې دوی ووایي چې له طالبانو سره باید اوربند وشي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومی شي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانیستل شي او ځینې نورې پریکړې وکړي، دا پریکړې به اجرایي ریاست ته د منلو وي؟
یو شی چې زه وایم، موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو. تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی، او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سولې کې به څه ورکوي څه به اخلي. که کله د ورکولو بحث راځي، ته باور وکړه چې ولسمشر به په همدې استناد کوي چې ماته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم. د دوحې کنفرانس ښه مثال کېدای شي، مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي، ته 250 کسان معرفي کوي، هغه کسان ټولو ته زه په احترام، ولې تاسې هغه نومونه وګورئ، نوملړ وګورئ، او لږې وارزوئ د یو افغان په توګه د آزاد زاویې نه وګورئ چې هلته داسې داسې کسان شته دلته چې هغوی د دې وړتیا لري چې د طالبانو سره بحث وکړي، خبرې وکړي، کینی په ډېر تعصب سره په خپله ارګ د سولې په بحث کې هغه څه چې د ولس غوښتنه ده، هغه څه چې د حالاتو شرایطو تقاضا ده عمل نه کوي، په هر قیمت چې ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا د اوربند غوښتنه زه هم تاسو ولاړ شي په دایکندي کې لیو افغان نه تاسو کوي، هغه به وایي سوله غواړم، اوربند غواړم، ولې منی په چا په خپل د جرګې نوم کې چې ته ولسمشر دې ته حاضر وي چې د جرګې پریکړې ومني، ولې مشورتي نوم ورکو، ولې د انانوي لویه جرګه پنه کې خوده، ولې پریکړه الزامي نه وي؟ نو بنا دا یو ریشخان دی، یو ملنډي وهل دی په دا دومره ولس چې په دا خیمه کې را جمع دی را ټول دی، که ته ولس ته په احترام قایل یې ورته وایه ولس ما ته وایه زه څه وکړم،
مننه صافي
صورت دی ته حاضر نه دی، یوازې فریب ورکوي خلکو ته، ذهنیت بدلی او را انتخابات روان دي. باور وکړه چې دا اوس هم په خیمه کې لابي روانه ده په شکل د اشکالو ځان لپاره کمپاین کوي.
بله مننه صافي صاحب. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته ورزو، له هغه د جرګې په باره کې معلومات غواړو چې اوس جرګه مخکې وقفه درلوده، ځینو کمیټو خپل راپورونه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات څه دي؟
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړی دي، دا لړۍ نن سار پیل شوې ده، تر اوسه لا جریان لري او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي. کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري، او تر ډیره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ ویل دوی بیلابیلې غوښتنې لري، په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله ده، همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی، د حکومت او نړیوال ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید د طالبانو هغه روا غوښتنې ومني، په اساسي قانون باندې باید معامله ونشي، همدار از دغه تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې وساتل شي، نو بیا هم د کمیټو هغه د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هغه شکل باندې.
مننه اکرام صاحب. راغون صاحب، که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو. ستاسو په باور تر اوسه پورې دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغیزمنه تمامه شوې ده تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربان غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکرات غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې. د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دې نه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دې نه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دې نه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینو کی، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینو کی، خو د خلکو غږ همدا ده چې سوله غواړو. که تاسې نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوئ، کورونه راوړئ، په دې جنگ کې لږ قرباني ورکړئ. او د ډیرو خلکو نظر دا و چې
شما د قسمت دوم اگر میخواین باشین. یک مسئله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مصر، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه. همینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که همینجا یک گپای مثبت خوب برایه، از این خاطر اتخو نمیشه که کلگی ما یک قسم فکر بله. کنیم خیر مخالف هم باشه کاش که در مجرگه میشتن.
او نظر سر پیادم در تیره اونه په امدې ورځ باندې یو چاله فراز زنګ وهلی و ویلی چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم را سره شته طالب یم. خو یغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نسره جوړی شي او بیا راځي لمر سره خبرې کوي.
بله خو اگر من می بودم 12 نفر بسیار قوی افغانستان د جرګه می رفتم کلش به گفته ما دور می خورد. غنی صاحب خو یک نفر 12 نفر یک نفر غنی صاحب از لحاظ کیلو می زره خورتره کسب او رو تحت فشار می گرفتیم صاحب. یعنی مثلا دنیا میخواد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور و سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم و به یک نتیجه برسیم. بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس را بگیرین، وطن مل صاحب امیر لوی جرگر یک جنبندی کنم. یال صاحب
گوری افغانستان کی چلویخ کال جگڑا و دی جگڑی دومره رخیز غلولی دی چه د گاونډی هیوادونو استخبارات و بالاخره د سیمه همدارنګ د نړۍ اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی، یا په حکومت کې یا په وسلوالو طالبانو کې یا په سیاسیونو کې. دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د دوی د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غک پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غک پورته کوي. کله چې دغه سیاسيون له وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غک پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د خو حکومت غک پورته کوي. نو سیاسيونو کچیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولس له دښمنانو سره په مسکو کې کینی، د دې نظریات واوري، د دې خبري واوري، د دې غوښتنې واوري، د دې په سیمونز وکړي، جماعت وکړي، ولی دا جرأت ولی ځان ته ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبري اوریدلې؟ خیر ده، هغه سیاسي اختلافات مو ځان ته چې ولس مشر سره لري، له حکومت سره لري، یا هم په خپل منځو کې سره لري، زه په دې باور یم، په دې فکر یم چې دغه سیاسيونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي، دوی په خپل منځو کې هم سره جوړ نه دي. یعنی دغه پنځلس یا اتلس کسان چې دی په خپلو منځو کې هم سره جوړ دي. کاشکې دی په خپلو منځو کې سره جوړ وای چې پر ولسمشر یې فشار راوړی وای چې دا دې ته قانع کړی وای چې د عقل د دې غوښتنې هم په نظر کې نیولې. ولې دوی هم په خپلو منځو کې جوړ نه دي؟ ښه خو به دا وای چې دی هم دغه اتلسو کسانو هم په یوه خوله ولسمشر دې ته مجبوره کړی وای چې حد عقل د دې ځینې غوښتنې منلې وای.
مننه وطنمل صاحب،
ولس ته هم